سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ایم پایل په خبرونو کوو د روغتیا نړیوال سازمان په بخښنه سره په افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب وایي افغان طالبان باید په نورو هیوادونو کې جګړې لپاره ولاړ نه شي نوموړي د اګست په 15مه په کابل کې په یو غونډه کې وویل هر څوک له افغانستان بهر ملک ته د جهاد په نیت ځي هغه جهاد نه ګڼل کیږي نوموړي زیاته کړه طالبان د جګړې کولو شخصي خواهش له کبله د طالبان حکومت ته زیان نه رسوي او چیلنجونه دې نه ورته پیدا کوي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان چارواکو تور پورې کړی چې له افغانستانه وسلوال ورزي او حملې کوي د روغتیا نړیوال سازمان وی دوی لسګونو روغتیایي کارکونکو ته په اضطراري حالاتو کې د زیانګالو خلکو د رواني ملاتړ په باب روزنیز ورکشاپ جوړ کړی د سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د 15 ښځو په ګډون 30 روغتیایي کارکونکو د روغتیا نړیوال سازمان په روزنیز ورکشاپ کې ګډون وکړ څو د هغو کسانو رواني ملاتړ وکړي چې په نامساعدو شرایطو کې ژوند کوي نن یو اربیا کابل او ورسیرمه ولایتونو کې د نسبتا شدیدې زلزلې ټکانونه هیڅ شوی تیر شپه هم د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلې لړزولي په دې زلزله کې هم چې د شپې په 8:00 بجو او 1:30 دقیقو شوی د مالی او ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې ویلي د تیر شپې زلزله د ریختر په مقیاس 15.8 درجه او مرکزی هم د هندوکش د غرونو لړۍ وه د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول کېدل سیاسي انګیزه نه لري د پاکستان د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې د ټلویزیونی وینا پر مهال دا خبره وکړه
اگر کسی کے دماغ میں یہ ابہام ہے کہ عمران خان صاحب
کدا چا په ذهن کې دا ابہام شته چې عمران خان د سیاسي انګیزې له مخې نیول شوی یا حتی کوي دا ډول یو پیغام جوړ کړي خو له 14 تر 15 میاشتو پورې د څېړنو او محاکمې پروسه بشپړه شوې وروسته محکمې خپل حکم صادر کړی
عمران خان پرون په لاور کې په خپل استوګنځي کې په داسې حال کې ونیول شو چې تر هغه څو ساعته مخکې محکمې هغه په 3 کاله بند محکوم کړ هغه یو وار د می میاشتې په نامه نیټه نیول شوی و د اداري فساد ټول یو نیم سل تورونه چې پرې لګول شوي رد کړي او وایي سیاسي انګیزه لري په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي دا په داسې حال کې ده چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 80 کال پوره شو د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر 6مه شاوخوا 140,000 کسان په هیروشیما او تر هغه 3 ورځې وروسته په ناګاساکي کې 40,000 کسان هغه وخت وژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو 2 ورځې مخکې د جاپان پر دغو 2 ښارونو اټومي بمونه وکارول د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په هیروشیما کې نن جوړ شو مراسمو ته وویل جاپان یوازینی هیواد دی چې د جګړې پر مهال له اټومي بمونو کړاو غاللی خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپل هڅو ته دوام ورکوي د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن یکشنبه د پاکستان پر وړاندې د راتلونکو سیالیو د نوملړ په ترڅ کې ویلی چې حشمت شهیدی با لوبډل مشر وی رحمان الله ګرباز وکټ ساتونکو ابراهیم زادران ریاض حسن رحمت شاه نجیب الله زادران محمد نبی عیسی خیل اکرام علی خیل عظمت الله عمرزه راشد خان مجیب زادران نور احمد فضل حق فاروقی عبدالرحمن سلیم ساپای او وفادار مومند په دغه لوبډل کې شامل دي د کرکټ بورډ په خبر پانه کې ویل شوی په دې لوبډل کې فرید ملک او شاهد کمال احتیاطي لوبغاړي دي د پاکستان په وړاندې به د افغانستان د ټیم دغه لوبي په سریلانکا کې وشي د ورزش له ډګره بل خبر دا چې د افغانستان د تکواندو یو اتل رولا نیکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي ټیم د روزون کې په توګه ټاکل شوی دی رولا نیکپا له 2 کلونو راهیسې په نیوزیلند کې اوسیږي د نیوزیلند د تکواندو فدراسیون ویلي دی چې د نیکپا تر نظر لاندې به د نیوزیلند د تکواندو لوبغاړي د 2024 کال د پاریس المپیکي لوبو لپاره چمتووالی نیسي خبرونه مو واوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي هغه وخت په خپل موږ سره شریکې کړي.
خو پاکستانی چارواکو او سیاسیونو ادعا کړي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي. د افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه هم تاسو ته یو مفصل رپورت هم دغه پروګرام کې خبرو.
حمید ګل وای وای چې مونږ شوروي ته د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ، د افتخار ایسای ته زیو د پاکستان فوج ته او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع باندې.
خیر دا خو سیاست ته هغه په خپل خبره کوي.
دا کار دی کړی دا کار کړی دا مشه د پاکستان همدغه
نن د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اتاویایم کال پوره شو. په دې اړه هم تاسو ته رپورت لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته داسې مال چې بیلابیل پاکستانی چارواکي او سیاسيون ادعا کوي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي. تازه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي د دوی له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پېښ شوی. امیر خان متقی دغه څرګندونې له الجزیره ټلویزیون سره خپله نوې مرکه کې کړې دي. متقی دا هم ویلي کوم هیوادونه چې له افغانستانه خپلې خاورې ته اندېښنه ویني دوی سره دې شریکه کړي. دا په تسهال کې ده چې د جمعې په ورځ د طالبانو خورا کلک ملاتړي د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلي پاکستان دې د طالبانو له حکومت په افغانستان کې د ترګرو مخنیوی وغواړي. جزئیات د امید زیرمل په رپورټ کې.
له افغانستان او پاکستان ته د ورپی خمنيتي غواخ پاړه د پاکستانی چارواکو او سیاسيونو له ادعاو سره هم مهاله د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او زلبیا ډاډ ورکړی چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد ته خطر نه دی. متقی له الجزیره ټلویزیون سره مرکه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي د تیرو دوو کلونو راهیسې چې دوی په افغانستان واکمن شوي د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پېښ شوی.
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي هغه وخت په خپل موږ سره شریکې کړي.
امیر خان متقی داسې مالدات څرګندونې کوي چې د جمعې په ورځ د طالبانو خورا خواخوږي او ملاتړي او د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر ملا فضل الرحمن هم ویل پاکستانی حکومت دې له طالبانو وغواړي چې په خپل خاوره د هغو کسانو مخه ونیسي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. هغه چې په قبایلي جرګه کې خبرې کولې دا هم ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي. د پاکستان په نام نه یو کې د افغانستان له خاورې د ګټه اخیستو په اړه د پاکستانی چارواکو ادعاوې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو رد کړي دي. خو د ملا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه هیڅ خبرګون نه دی خودلی. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دې وزارت قومندانانو او سرتیرو ته وینا کې ویلي که څوک له افغانستانه بهر د جهاد لپاره ځي جګړه یې جهاد نه بلل کیږي. دغه غیس کلیپ چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پرون خپور کړي پکې هغه خپل پوځیان غواړي څو داسې کار ونه کړي چې د دله قوله دوی نظام او ګټو ته زیان واړوي.
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض او لازم. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل دا رسالت تاسو وګورئ کوي. امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د رواني جنگ ته دغه جنگ جان دی جهاد نه دی.
معلومه نه ده چې طالبانو د حکومت وسلوال افغانستان د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللی دي. خو تیرونی په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینار بانی کر رسنیو ته وویل ځینې شواهد یې په پاکستان کې د طالبانو سفارت ته سپارلي چې ښایي په یو شمېر مشخصو پیښو کې افغان وګړي ښکیل دي. تیرونی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندې زهرا بلوچ هم ادعا کړې وه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت د جو پر پوځي فرقې د بریدګرو له ډلې درې افغانانو، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړې وه.
د پاکستان لخوا دا ادعا چې په دغه هیواد کې وروستیو نامنیو کې د افغانانو لاس هم دی څومره له واقعیتونو سره اړخ لګوي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له پخواني ډیپلوماټ او د چارو لکتونکي عزیز مارج سره مطرح کړې.
د ډیپلوماتیک اصول پر بنیاد خو سند کماسوم دی ویانا او شکاکو نن نه سه شپتم کار را دی. خو هر دولت څه په بل دولت باندې یا مملکت باندې ادعا لري وزارت خارجه له طریقې کولای شي خپل اسناد درایي یا اغه دولت تورند اغه کوي سي اسناد او مدارک غواړي د پرپونیا باندې اقدام کې به تر ټاډ وکړي او کني بیا نو نه حق دا چغم یو حقوقی اعتبار د مملکت یا عزت او ابرو اعتبار د دولت ته اوان رسې زر رسې دا بیا بیرته مهار کیږي او دل کی سودی په دې اکټ باندې پد مزرات وغواړي. پاکستان ادا کوي پر افغانستان باندې امر هستا نه وړاندې کوي نه د افغانستان دولت دینه کرا اسناد لاسوندونه تر غواړي. متاسفانه دوی خپل اهداف یو داسې نړیوال ته ښیي چې افغانستان ناامن ده. دوام خپل پلا چې زه د تورستانو ملاتړ نه یم او دلته روزلي ما نه ده بلکې افغانستان ده. افغانستان درېیم نړۍ ته ښیي که تاسې غواړئ دلته بعضې مسایل مخې ته بوزئ. زه د یو مجري هېواد په توګه ما ته کمیشن راکړي یا دوی همیشه کمیشن پیسې اخلي. دا کار نه کوي او نړیوال ته ښیي چې د افغانستان کنټرول د مالاس کې ده او په وروستۍ کې دا غواړي چې په دې خبرو اترو باندې د افغانستان د چارواکو باندې فشارونه راوړي تر څو خواستې کړي.
مارج صاحب پر یو بل تور پوری کول په وس وخت کې د دواړو هیوادونو اړیکې څومره ترنګلي کول شي تاسو په نظر باندې؟
پاکستان هیڅ وخت له افغانستان سره ښه اړیکې نه لري او نه یې دی او د خپل ګټو لپاره کار کوي او دی وایي چې سب سے پہلا پاکستان. کله چې اړیکې دلته مضبوط حکومت جوړ شي پاکستان خامخا سره دښمني کوي ځکه پاکستان پالیسي داسې په افغانستان کې او ثابت قوي ځواکمن نظام نه غواړي. باثبات نظام کې دوی ګټ نه تامین کوي. په بې ثباتۍ کې دوی کوی چې هر څه په وړیا توګه ته توکي دي هر څه او همداسې کوی چې لاسوهنه وکړي او دلته ډلې ته پلې جوړې کړي او خپل لاس پوز درته کړي. نو هغه هیڅ وخت نه غواړي دلته مضبوطه او باقدرته ثابت دولت افغانستان او تر شا یې هندوستاني. نو دوی پالیسي همدا ده.
طالبان ولې په دې اړه ولس ته واضح ځواب نه وایي؟
متاسفانه دغه 50 کاله څخه ټول دولتونه له ملت نه خبرې پټوي. دوی همیشه د پردې شاته خپلې برنامې خپل پروګرامونه او هغه مملکتو سره چې دوی ارتباط لري هغوی دوی ملاتړ کوي د هغوی سره اړیکې ساتي او بال داود خان له کودتان نه دې خوا ته ملت سره خبره شریکه شوې ده. همدغه ضعف د حکومتو همدغه حکومتونه دوامداره پایلې پاتې نه شولو له منځه لاړل او طالبان هم په خواشلي سره همدا کار کوي. ورځ په ورځ انزوار نفرت زیاتېږي. ملت فاصله اخلي. ملت خپل حقوق تر غواړي. خپله دغه په موضوع سره مطرح کول کورنۍ او بهرنۍ سیاست د ملت سره شریک کول دا خپله د ملت حق ده او دلته د نظام په ګټه هم ده چې په مسلکي با تجربه کسان کینه دوی ته ښه قوي پالیسیان جوړ کړي. بهرنۍ سیاست د نړۍ په کچه د سیمې په کچه د ګاونډ په کچه او په کور دننه اصلاحات من سره متاسفانه دا کار نه کیدونکی نه. بل طالبان د پاکستان په اکلم باندې له څه نرمه ژبه هم کاروي. موږ ګورو د ایران یا ازبکستان یا نور هیوادونه تاجکستان ته کومه خبره وکړي دوی غبرګون ښه ښیي اما پاکستان ته یو څه نرمه ژبه ښیي ځکه دوی یا ته ځوان کړی اوس هم هلته سوداګري او بعضې بزنسونه تجارتونه دا مسایل هم هلته دي. کورنۍ هم کیدای شي ډېره پورې هلته وي. نو دغه مجبوریتو ته په کتو سره هم دوی دا فکر کوي او بل دینه هم یېرېږي ځکه یو په 2000 کال کې تکرار شه کله چې امریکا یرغل وکړه طالبان بېرته مجبوره شول پاکستان ته. دوی نه دینه هم یېرېږي که بیا داسې یو پېښه وسي دوی بله لار نه لري خیر دی چې پاکستان ته لاړ شي.
عزیز مارجو پخوانی افغان ډیپلومات چې د پاکستان د چارواکو د ادعاو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په جاپان کې چارواکو د نړیوال رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اته اویایم کال پوره شو. په دغو مراسمو کې تر سلو د ډیرو هیوادونو چارواکو له دې اټومي حملې ژوندي پاتې شوو کسانو د وژل شوو خپلوانو او نورو خلکو ګډون کړی وو. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر شپږمه نیټه شاوخوا 1,40,000 کسان په هیروشیما او تر هغه درې ورځې وروسته په ناګاساکي کې 4,000 کسان هغه وخت ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو څو ورځې مخکې د جاپان پر دغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په لویدیز ښار هیروشیما کې نن جوړ شوی مراسمو ته وویل جاپان یو ځنۍ هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړاو ګاللی، خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دغو مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و چې په هغوی کې د نړۍ د 111 هیوادونو رهبران، په دې پیښه کې ژوندي پاتې سوي کسان، د وژل سویو کسانو خپلوان او نور خلک شامل وو. دوی په ګډه د وژل سویو او ټپیانو لپاره دعا وکړه او په نړۍ کې د سولې د ټینګښت غوښتنه مطرح کړه. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له څرګندونو سره خپل ژغ ملګری کړ چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزې په مناسبت یې په یو اعلامیه کې ویلي وو، ځینې هیوادونه یو ور بیا په بیباکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوت څنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بیلاروس نه دي وربلل سوي. د هیروشیما شاروال کازومی ماتسو مراسمو ته د وینا پر مهال وویل، په ټوله نړۍ کې باید رهبران د واقعیت درک کړي چې ځینې سیاستوال اټومي ګواښونه کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې د نړۍ تر سلو زیاتو طبي ژورنالونو په یوه کمساري اقدام کې په ګډه د اټومي وسلو له منځه وړلو لپاره د ګډ او چټک عمل غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړی و چې د اټومي فاجعې خطر لوی او د پراخېدو په حال کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد اړیکې زینو کتونکو ته لوړو ژورو ډک ښکاري. یو شمیر بیا په دې نظر دي چې دغه روابط ډیر ژور دي، دواړه لوري ظاهري اختلافات لري. په دې اړه احمد شیبر دغه تحلیلي او مفصل رپورټ چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری د اگست په لومړۍ نیټه خبرداری ورکړ که د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیول شوه، نو پاکستان بیا دا حق لري چې په ترورستانو پسې افغانستان ته ورشي. د دې په ځواب کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل که اسلام آباد څه اندېښنه لري، له موږ سره دې مخامخ د اندېښنه شریکه کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د اگست په 15 په لاهور کې د اداري فساد په تور په خپل کور کې ونیول شو، تر نیولو دوی ورځې مخکې د یوټیوب لارې په یو بیان کې د شاغلی مجاهد په څیر خبره وکړه او د شهباز شریف په مشه حکومت تورن کړ چې له افغانستان سره د شو اړیکو د ټینګېدو فرصت له لاسه ورکړی دی.
افغانستان کی وو حکومت آئی جب امریکا وہاں سے گیا،
کله چې امریکا ولاړه افغانستان ته داسې حکومت راغی، په یاد مو وی چې دا تر ټولو ډیر پاکستانی پلوه حکومت وو، ځکه چې پاکستان د دوی او امریکا ترمنځ د سولې خبرې تر سره کړې. په ټوله نړۍ کې او په شاوخوا کې دوی تر ټولو پاکستان ته نږدې وو او دوی له موږ سره د ترهګرو د مخنیوي په برخه کې د غنی د حکومت په وخت لا د بشپړ ملاتړ اعلان کړی وو. له بده مرغه زما حکومت نسکور شو. نن که بلاول دا وای چې موږ افغانستان ته په ترهګرو پسې تللی شو، نو مهم سوال دا دی چې دی څو ځله په خپل افغانستان ته تللی دی.
عمران خان زیاته کړه کله چې په کابل کې حکومت بدل شو، موږ له هغه سره د بشپړې همکاري خبره وکړه او موږ ته په کار وو چې هغه وخت له دې موقع بشپړه ګټه ترلاسه کړو او څه ستونزې چې له افغانستان سره شته هغه ټولې هوارې کړو او طالبان دې ته تیار وو. د عمران خان د دې خبرې په تایید چې له افغان طالبانو سره د خبرې وشي، په کابل کې د پاکستان پخوانی پوځي اتشه سعد محمد الجزري تلویزیون ته وویل چې د فبروري په میاشت کې چې کله پاکستاني پلاوی کابل ته ولاړ، تر هغه وروسته په پاکستان کې د ترهګرو بریدونه کم شول. د پاکستان واکمن ائتلاف پی ډی ایم بیا عمران خان تورنوي چې کله یې په 2020 کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات پیل کړل، په نتیجه کې د ټي ټي پی په زرګونو وسلوال پاکستان ته ننوتل او پاکستان د ټي ټي پی ګڼ زندانیان له بنده خوشې کړل چې تر اوسه دا کسان په ترهګریزو فعالیتونو بوخت دي. د سیاسي چارو کتونکو یا افراسیاب خټک پرې باور دی چې د طالبانو تحریک یو پروژه ده چې پاکستان یې له نشتې دې شو کلونو راهیسې د دې لپاره مختبیایي چې دوی په افغانستان باندې غلبه پیدا کړي او دغه هیواد یا خپل 5 ایالت کړي یا یې په یوې تحت الحمایه سیمه بدل کړي. خو تحریک طالبان پاکستان ډله پر کابل د 2001 کال په اگست کې د افغان طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته د پاکستان پر ضد په یوه شورش بدله شوې ده.
ټي ټي پی دلته کې بندیخانو نم کابل کې خلاص شول او د امریکای چې کومه سلابه پریخې وي هغه برخه یې هغه ته ورکړه او هغه راوړې دلته کې راغلل. پښتونخوا ایالت کې ډیر په لویه کچه عملیات شروع کړل او دې ځلته عملیات چې دي دا بدل پدې دي چې ایواز ترګری عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی او بغاوت دی، ځکه چې په سواد کې، بنیر کې، دیر کې، وزیرستان کې، کوټ کې، بنو کې، هر ځای ده پر دوی موازی اداره اعلان کړی ده. یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخه کولو چې یو موازی اداره به ساتله، دیم داسې اعلان کړی دی. به خبر ادا ده چې دوی حمله چې دي کې پسلو کې نوی حمله چې ده په مسونتی کوو په پاکستان فوج پولیسو او په فرنټیر کانسټبلری باندې کوي، فرنټیر کور باندې کوي اف سی. دریم ادا ده د پاکستان پولیس مخه نه نیسي، پښتونخوا پولیس والا ډیر تلفات ورکړل. او څلورم مشکل چې پاکستان د پاره ډیر جدید هغه دا دی چې دوی نورو ایالتونو ته پراختیا اعلان کړه، پنجاب د پاره، بلوچستان د پاره هم سازمانونه اعلان کړل، او ځنې بلوچو سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوخت دي.
د دوه بیا کلن عمران خان په ګډون په پاکستان کې ګڼ سیاستوال په دې باور دي چې د پاکستان په شپږ بیا کلن تاریخ کې سیاسي وقت د ملکی حکومت په وختم د پردې شاته د پاوس پلاس کې دی. دغه ډول څرګندونی او د افغانستان په تیر شل کلنه جګړه کې له افغان طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ د دې سبب شوی دی چې یو شمېر افغان سیاستوال د اسلام آباد او د کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته د شک په سترګه وګوري. د امریکا په وینسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد چې یو وخت د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاندو اسد رادو ته وویل،
موږ د جمهوریت په محل باندې تل د اسناد او شواهدو پر اساس باندې دا ادعا کوله چې د پاکستان څخه ترهګر افغانستان ته راوړي. د پاکستان خبره به تل دا وه چې دوی ټول ډیورن د کرښه په اغزم تار نیولې ده، او هغه مال اخلي واک 2000 کې چې دوی ویل چې دوی 2500 نظامي پوستې پر ډیورن کرښه باندې فعال دي، او هیڅ امکان نه چې ترهګر دې دغه اغزم تار څخه راواوړي او همدارنګ دې بیا دغه 2500 پوستو څخه راتیسي افغانستان ته راشي.
ښاغلی آزاد زیاته کړه چې نن څنګه دا خبره حکومتني چې له افغانستان څخه د پاکستان غاړې ته وسلوال اوړي او هلته عملیات کوي. پر پاکستان د یو شمېر افغان سیاستوالو دا شک تر دې بریده دی چې په دوحه کې د 2020 کال د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون شاته هم د پاکستان پوځ حضور درلود. د چارو کتونکي شینکی کړو خیل وای
په خبره اترو کې د باجوال د ټیم رول ډیر مهمه و، کومه لوبه چې غیر بینالمللي ټولنه خاصه تر امریکا سره وکړه او دا خلک پیسې وغولول او مختلف تصویر یې غوته په لاس ورکړ، ځکه چې اسان تاسو وکړئ د مخه د مذاکراتي ټیم کسان اسان په کابل
کې هغه لیکړو خیل او بخښي. ولې افغانان داسې فکر کوي چې د باجوا په شکل باندې یو نفر چې په خپل پاکستان کې هم سیاسيون سخت انتقاد پی کوي د امریکا د متحده ایالاتونو غون یو ستر ملت چې ټول غرب هم شاته ولر دغه غلطوي او تیر باسي.
نه نه فکر نه کوم داسې ده، ځکه چې امریکا د پاکستان له اردو له استخبارات سره د څلوېښت کاله هم دغه یو ستراتیژیک پارتنرشپ یې درلوده، ځکه چې هغوی په ظاهر د دوی لپاره یو لوی خدمت دا کړی چې د وخت شوروي د ناکامول یا د هغوی ننګول په مقابل کې همدغه پاکستان پوره پوره ګټه واخیسته او استفاده یې وکړله. الان چې که تاسو د حمید ګل هغه واورې، حمید ګل وای وای چې مونږ شوروي ته مې د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ، دا افتخار ایسای ته زه او د پاکستان فوج ته او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع
باندې خیر. دا خو سیاست ته هغه په خپل خبره کوي،
دا کار کوي، دا کار کوي، دا همیشه د پاکستان همدغه خلیلزاد همیشه د جی ایچ کیو سره ملاقاتونه
د افغان طالبان پرست د پاکستاني سیاستوالو خبري جنو ته د دې لپاره ستیشکاري چې پاوڅ سن دي ویلي. خو کله چې د جولای په 12مه په جوب کې د پاکستان د پوز پر یو مرکز برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا په دې حمله کې نه عسكر او 15 تراګر ووشل شول، دوی ورځې وروسته د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر وویل چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان خوندي پټنځایونو او آزادانه فعالیتونو ته جدي اندېښنه لري. لدی سره د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ لفظي شخړې زیات شوې. د جنرال عاصم د دې خبرې په جواب کې چې طالبان د دوحې تړون تشمن پاتې شي، د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په جواب کې وویل چې د دوحې تړون له امریکا سره شوی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. په دې پسې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دراني کابل ته په درې ورځني سفر ولاړ. د دې سفر پر مهال شاغلي دراني د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او تردیل د نکته نورسته د طالبانو په اعلامیه کې د متقی په وینا راغلل چې افغانان هیڅ چا ته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. د دې مثبت اعلامیې اثرات لانه ورسنې شوې چې د جولای په 13مه په باجوړ کې د پاکستان د واکمن ډیموکراتیک ائتلاف یا پی ډی ایم د یو مهم ګوند جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه ځان وژونکو بریټ وشو. په دې حمله کې لشتر لشه 450 تنه ووژل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول. که څه هم د دې بریټ مسولیت د خراسان څنګه واخیست، هغې ډلې چې له افغان طالبانو سره په دښمنۍ ده خو پاکستاني چارواکو کابل ته د تور ګوته ونیوله. د پاکستان سر اعظم شهباز شریف وویل چې افغانان په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تر دې مخکې هم یو شمېر پاکستاني چارواکو افغان کډوال په ترهګرۍ کې په لاس لرلو تورن کړي وو، خو د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت ویان جان کربی دا تور رد کړی دی چې افغان کډوال دې په تروریستي هڅو کې ښکیل وي.
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دې په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
پاکستان دا تور هم لګولی چې یو شمېر افغانان له افغانستان پاکستان ته تللي دي او هلته یې بریدونه کړي دي. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانیکر د اګست په 2مه د پاکستان له آج تلویزیون سره د خبرو پر مهال وویل چې د پاکستان په نام نویو کې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو پاکستان ته ورغلي دي. د چارو کتونکی افراسیاب خټک په دې نظر دی چې اسلام آباد په خپل محاسبه کې تیروتی دی.
د ټي ټي پی ولا خبره کې پاکستان ډیر مشکل کې ذکر راغی چې پاکستان وو همیشا دلته کې د تفکیک کولو یعنی فرق به کولو دی په وی چې د افغان طالبان چې د مجاهدین دي او د خارجي قواو خلاف جنگ کوي او دا هغه چې کوم دي چې ټي پی چې دي د هندستان د استخباراتو او د افغانستان د هغه وخت استخباراتو چې ان ډي اس په نوم یې دل چې دا د دوی لپاره کار کوي او پاکستان په ضد فعالیتونه کوي وغیرہ. نو اوس چې کله طالبان راغلل نو پته ولګیدل چې اصل کې دا ټي ټي پی او طالبان خو یو خلک دي او دا هغه خلک دي چې صرف د دې ځای د پاکستان اتباعو مګر طالبانو په سازمان کې شاملو التکه جنگ کې برخه غسته وا اغه نه یو کې سمتا بیعت کړي دي د اغه د امیر نه او د اغه اطاعت کوي او د اغه اوامر مني.
د ملګرو ملتو امنیت شورا هم د می په میاشت کې وویل چې افغان طالبان پاکستانی طالبانو ته د یو سیمیز ګواش پسترګنه ګوري، هغه ته د اسلامي امارت د وی برخه پسترګه ګوري او د همدې لپاره د ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړي ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالي اوسیدونکو خدام محل د مرکز کلاتنا تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو ز یو تن محصول یم د میزان ولسوالي خو په مرکز کلات کې د مسافری شپې ورځې تیروم. هله کومه چې زموږ پیغام نشر کړي دلته محصولین او شاګردان د مکتب د دوري شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو زاینه لري مخ کې بس د کوونکو لیلیه درلو دالته بډوډ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اوه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفه نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس لس کونو ته راشوه سوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیلم داده چې موږ پیغام نشر کړی او موږ حق یعنی بدلا شو د ځکهونکو ته ورکول سي او د ماسین لپاره یو ځنګړی لایې جوړ سي. ډیر مننه.
سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم له لغمان څخه. زموږ د ډېرې افغانانو یو دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کوم. کوم کسانو چې په افغانستان کې امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کیږي په ډېر سټو شکل سره مخته وړل کیږي، یعنی په نشتی صاحب دي. یعنی زموږ ډېر وخت خوشحالو کیسونه بيخي مخته زینه. زموږ ستاسې د محترم ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنی چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ورزو لاندو خبرونو ته
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وای افغان طالبان باید نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لاړ نه شي. ملا یعقوب دغه خبرې پرون د اگست په 15 په کابل کې یوې غونډې ته کړي. نوموړي زیاته کړې هر څوک چې له افغانستانه بهر ملک ته د جهاد په نیت ځي هغه جهاد نه ګڼل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی لسګونو روغتیایي کارکوونکو ته په اضطراري حالاتو کې د زیانګالو خلکو د رواني ملاتړ په باب روزنیز ورکشاپ جوړ کړی. دغه سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ویډیو پیغام کې ویلي د 15 ښځو په ګډون 30 روغتیایي کارکوونکو د روغتیا نړیوال سازمان په روزنیز ورکشاپ کې ګډون وکړ څو د هغو کسانو رواني ملاتړ وکړي چې په نامساعدو شرایطو کې ژوند کوي. نن یو وار بیا کابل او ورسېرمو ولایتونو کې د نسبتا شدید زلزلې ټکانونه هیڅ شوي دي. لا تر دې دمه د دغې زلزلې د مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي د پخواني صدر اعظم عمران خان نیول کېدل سیاسي انګیزه نه لري. عمران خان د اګست په 15 پرون په لاهور کې نیول شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو لوبو لپاره نن خپل ټیم اعلان کړ. او د افغانستان د تکواندو پخوانی لوبغاړی روح الله نیکپا چې د اولمپیک دوه د برونزو میډالونه هم د افغانستان لپاره ګټلی دي د نیوزیلند د ملي ټیم د روزونکو په توګه ټاکل شوی دی. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د ازادي ملمه
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي ملمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او تاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ده چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټول د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي. ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخت ژوند لري، خصوصا د فعلی شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د ټولو زندگی د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخاري او بل د سونګ لرګیو نه بعض نور شیانونه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دا متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده 15-16 ته 12 نفر پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډیره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوخي، دغه متقاعدینو ټول خرسي او خپل د روزمره یا عشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې د چې اول خدا ټول په کړی کور کې ژوندۍ کې متقاعدین دوم دار چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودله، کورونه خپل خرڅ کړی دي. ا دې پلان نکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو اوس پیلان باقی مانده موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه واته ستا بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده، نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچینه هم ذاتی تښتیدلی یو. نور حیران پاتې ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي، او دغه د متقاعد پیسې دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلي دي، او دا وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو، هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي دغه خپلې پیسې دي ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندګي ته دا بدبختۍ زندګي ته نه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي، دا زموږ زندګي ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک لباندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پیترول واچوي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کېږي. په یونوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځې که ادارې امور ته ادارې امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته دوی موږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخ، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کښېني یا رئیس چال وزرا سره کښېني، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کېږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیې هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکړي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زال ته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زار رئیس چارلو وزارت لسم، ولې په ډېر ما نوبت ونیو رئیس شبال وزارت، هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ، وی مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده، موږ ته چا موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج او داخل کې دوی تاثیر کړی ده، هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتي کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته ما معاش نه ده راکړ شوی، ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانه فرش لري، نو چې هغه کور ته راغلی نو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ما ته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه نه ما ته راپاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی. مونږ تم دا وای چې دا ساسه حق دا مونږ درکو درته دا ساسه حق دا مونږ درکو ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر سره دراس پرل شوی
څنګه سه د دومره ستونزو او کړهونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړي مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصرف کوي مطالعه کوي تلویزیون ګوري څه کوي
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي ځان به په څه شي مصروف دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زمونږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي یا به امونه خرڅوو یا به کیلې خرڅوو او یا به پکې مڼې خرڅوو نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي وایي ته سپین ږیری نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي هغه سره باید د وطن تاریخونه ورته راتازه کړي پخوانی فرهنګ پخوانی کلتور دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځتا ځکه چې سلويخ کاري انسان تجربه کاری ولري هغه سره ډیر موضوعګان دي اگر چې د وطن در ټولو سره د موږ د وطن در دا وسم را سره دا وطن مننه خوشی کړم دلته ورته پراتیو کپوري که په هر حالت سره ولې زمنګ مصروفیت دا ټولو په آرام او حساب باندې کیږي مصروفیتونه زمنګ د متقاعدونو یو حساب موږ ټول رواني تکلیف باندې গ্রেফতার شوی په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو په خبرو کول موږ ذاتي نه پیګو ځکه چې وایو یو سوکیږي دوه ډوډۍ کیږي مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاوت پیسې نه دی راکړي نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په پمدغه باندې دا نه قلم راخشتلې سو نه مغزه په ځای دی حتی موږ د سیروانی تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتی غلطه وزه کړی انسان اقتصاد چې ځای پوي نو هغه کله کولای شي چې یو جامع رهبری کې هغه کله کولای شي چې یو لیکوال سي هغه کله کولای شي چې پرسانو کې سم خبرې وکړي موږ د داسې ستونزو سره مخامخ یو
بل څنګه سه په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي چې اولادونه لري مسیان لري یا کډواسیان لري دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه هغه په خلو کې خندا نه ویالته ځکه دغه حقوق تر سره کولای اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای د فیس پیسې تاسو سره نشته ده د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي ټول شیخ فانی دي دا ټول په شکر مرز دی وین وړ په مرز دی ملا په درد باندې دي زنګونونو په درد باندې اخته دي ټول کاغه واګره وانو سیږي نو دا حتی دی دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي یو لابلاتوار ته چې ورڅو داول زخپل زماغه لابلاتار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ ماینه کوي زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم ورته ځکه پیسې نه لرم ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي موږ د دوی پیسې هم نه لرو زموږ اولادونه د چې کورنۍ او د آزاد کورنۍ ملي لاس ورکړي بې دوانه ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانه ته ویسي یا باید خارج ته ویورسي ولې متاسفانه اول ځخپل کورنۍ درته زما کډه اول د اختر مړسوله پیسې مانه د لودلې چې دا ما باید لوکس شفخانه ته وړي وای دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې الته بستر کړل ځکه چالتا پیسې فیس دا شې ناخري نو په غلطه په حق ورسېدل نو دغه سي د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی دا چې بي دوي له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خويني هیڅ کار نشي کولای نه غريبي کولای شي هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچي باندې واچو موږ خرڅو زموږ ژوندګي په دې حالت باندې ده
بلې ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولې کوي
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه ما دې یو څو کوغړی دا متقاعدین دیو جه کې ټول کې ورته دی وی چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو دغه 100 روپۍ ستا حق د ما سره زه تاته دغه 90 روپۍ در کوم د لاس ته پاتې ولې دا موږ سره منو کنه اوس موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري موږ خو څوک نه غواړي او مرجیم نه غواړي چې وروره کار چې ته چیږي وو دی وزارت مخ کې خواد عقل سړی یو سپینګيري دا زړه تحصیل کرده چې د وزارت مخ ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو هدې اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده موږ خو یاغیان باغیان نه یو موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو هر امر چې کوي موږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو موږ دې راټول کړي په یو محل کې یو دښته کې یو کارمند د دولت دې راشي ماته دې وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل مونږ لرو. نو مونږ خو انسانان یو، مونږ خو مکتب ویلی، مونږ تحصیل کړی، مونږ وظیفه زده کړي، نو مونږ خو حوصله کوو، مونږ یې منو کنه، خو دا خبره هم نشته ده کنه. خو چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادېږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو، هلته مونږ ته قناعت راکړي، مونږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل ده. اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظورې شوي، په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظورې، بل څوک صلاحیت دي بودیجې نه لري. نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي؟ ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا مونږ سره منو، زه په دې پیګم چې زمونږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمونږ سره ولې دی کې به جهانی ټولنه ځان خاموش کړی ده. جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن صاحب ته بلته ولې اوس دا جهانی ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري؟ ورو دغه پیسې چې وسالته کنګل دي، خو زه پیګم حمایت د پیسې پولی ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې. نو دغه پیسې چې د فعل لپاره برحالونه د تقاوت په نامه وځ کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کېده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا زمونږ دولت ده، مونږ رعیت یو، رعیت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې مونږ راټول کړي، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط را ته راکړي، نیمې دې را ته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یې ورسره منو. دی کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چانه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي، مونږ ته قناعت راکړي. ولې مشرانو سره زه خپله تلم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران اسي او دا ستاسې مسلم حق ده، دا مونږ درکو درته وایي. هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت کړی مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغه نه لرو، سره هر امر خدمت چې دغه اوسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټول پانتولو نه ویلي، ټول لسانسي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامی د ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري. ولې دې ته ضرورت ده؟ دینه باید استفاده موسی، خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکی ورته. نو د څه مونږ نه کوو چې مونږ وو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت دا خبر مونږ نه کوو. مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو، د زمونږ مشران دي، مونږ دې ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زمونږ چیرې چې دا زمونږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تیر رقم بل شی غواړو، فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زمونږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ترا کړی شي، نور مونږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو، او دولت نه شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه شکایت نه کوو. د امارت اسلامي خواته مونږ پراته وي، دلته دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي که یخي مونږ دا په ځان باندې منلی ده، او په خپل کورونو کې پراته یو، مونږ د دوی شفقت ته منتظر یو، او د دوی ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په ځینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړي دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي، د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربه نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو، او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڑن څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هته یو فرمان واخیسته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڑن نه نیولې، فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده. او د کې دا خکارم دا ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا چې دا خو با تجربه او مسلکی خلک دی افغانستان دی ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو سوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول تازه دي د خدمت لپاره نو داسې عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې را دي شي.
دغو ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او سلویخ کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خدای مو غټه کراچۍ دي دغه توان خونه لري نو اکثریت یې زه ته 50% پینځه قوطي سیګریټ او پینځه بوتل او بو یو درې بوتل نشابی یخي دا خرڅی چې دغه ټوله د 200 روپۍ کې یاد دي ګټه بچي ولې پدې کې مصرف ده. یو تعداد گدای هم کیدام زده تو ما چې گدای په حالت کې باندې هم شته ده کتا چې ویډیوګانې وړي به زده تولګم گدای تم خلک مخسوي دي ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته د خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرسي بیا شوم بیا کوي هغه خرسي د فاميلي عشا په دې حالت سره کوي. یعنی ما د تمخ خیارځو کو چې د متقاعد هیڅ ژوندګي نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار دا خو ډیره سخته خبره ده په خار کې اوسیږي د کور کراو نه لري نو دا خو ډیره مشکله خبره ده. ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل علمي ضربه موږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کمیای کمزوي په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولی باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواد پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غاړي دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نویل کیږي دلته. یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدین اولادونو وظیفې درلودلې هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي دغه جنجال هم په غاړه ده او بل ته متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش په وخت زه به مې زوی ته کوژده وکړم او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش په وخت تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده چا نه به پیسې ولا چې قرضدار د خو خوی در غواړي کنه نو دا مشکلات دا چې دا خو ژوندګی نه ده چې موږ یې تیرو دلته نو دا په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي دلته قرض څوک نه ورکوي هغه خپل خپلوان چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري نو دا متقاعد یا یو ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به ورکړي نو نه ته درې کلو پورې کنه احساسات زموږ مړه دي هر څه ذاتي ختم امیدواري هم قطره ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې دی هر یو سن رسېدلې دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تیره کړې ده نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي نو ته کې به چی پاتې کیږي دې احساسات ټول مړه شوي دي بله لار هم تینه نشته نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې دغه په لاره نشیدلې نو دی به نور چی غریبي وکړي دی آیا مزدوري کولی شي دا کراچی د غلولی شي دلته خو دا مشکلات موږ لرو ځکه په دا سند آتش په توش په تو کې د قرار لري دا لمرزونه ډکم د دتم مخکې مې ارزو کو چې د زنګنو درد د دی لري د ملا درد دی لري د شکر کې بدای اختې دی ویني غړ بدای لري سترګې به ضعیفې غوګونه به کاڼي نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې د څه شي کولای شي او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خوول ځ خپل په دې نظامو کې مل دغه تقاوت کلمه د ابتداء نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شر ده دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر داوود سپوره په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل الته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به ویلې تخصیص نشتره کله به یو شی ولیکه ولې توضیح کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بالاخره هلته دونه و چې وره خرج به مو کوو بودیجه به منظور سوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دې مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوې کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جنرالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولې برعکس او ژوندګي دي خارج کې چې دي متقاعدین هغه ژوندګي ټوله بیمه ده صحیح رایګان ده کورو ته موټر راځي دي اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه رارسیږي چې زمونږ قرض پیسې دي ا بیمه مونږ نه غواړو نور شیان مونږ نه غواړو او تقاوت دي لپاره ولکې ولکې د اماش دي لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې مونږ پر رواني تکلیفو باندې اختصاصي ول ډیر مشکلات او د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ مونږه خپل تداوی پیسې یو نه لري مرګونه زمونږ په کورونو کې کیږي دا د پیسو له درکنه ده علم تعلیم قلم لمونږ نه ختم شو نو مونږ دې ته ذاتی ایران پاتې چې دا مونږ روزمره ژوندۍ په څه حالت تیریږي نور دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډیر مشکلات تیریږي یعنی مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې د سرخانون اواریږي و چې میوي خلک اخستل کیږي دا یو فرهنګ دی د افغانانو دا یو کلچر دی په لوی اختر کې قرباني کیږي روزه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لرم نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه ډیرو کم خلکو ته دا باندې څنګه روزه سړی ونیسي روزه هم په غلط تیر سو اختر هم په دې حالت تیر سو مونږ په تاریخ کې به قرباني نه تیر شوی دا دوه اختر چې مونږ باندې تیر شوی دي مونږ به قرباني تر اوسه پورې پاتې یو نو نور بنو الله ته سوال کو نو الله ته امید لرو نور خو ټول چارواکي خبر کړی دي او اوس بیا موږ ته چې وو چې امارات اسلامي دي مشرانو نه خوښ کو چې وزر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه متقاعدینو دغه حقوق ورکي مونږ هم د افغانستان تشکیلی لرو تابعیت لرو دلته او ساس رایت مونږ او ساس په خوا کې دلته پراتی مونږ نور بنو سو وینو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي ملمه په دې پروګرام کې را سره برخه واخیسته او زموږ پښتنې مو ځواب کړي
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته مونږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري ډیره مننه خدای ډیر عمر خوان کړ
د ازادي ملما
سرند